این همکارم سفیس دانگزی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خرق لست
مننه کم زرگونه منگل وقت به افغانستان که ده سهار اتبجه شوی. قدر من اوریدون کو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په تړاو خپل تازه سفر پیل کړی دی، خو هغه ناهیلي ښودلې چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه خپرونه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروگرام درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند نادلیاو ناوی ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي، او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. خبرونه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیام جیشنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند نادلی او ناوی ولسوالۍ زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلی ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوی ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیت تصفیه شوي. بلخوا د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د تازه دمه ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، چانجیر استقامتونه وو چې ډېرې سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف ده و چې پکښې ځای په ځای سي، او تر څنګ یې 600 لومړی سرک هغه سیمه ده چې په دغه وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه او ډېرې پلچکونه یې تخریب سوي وو، چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرۍ دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په نهه میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2000 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کسره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلن سرگی لاوروف که څه هم د بهتره احساس کوي خو بیا هم احتیاطاً ځان پخپل له نورو خلکو منځوي کړي. لاوروف د دوشنبه پر ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شوی و. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم ولاړ سي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو مقابل ټیم ته د 260 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځیدل یوازې د 131 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ چوانه راشد خان وکړه چې په څلور اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې و منډې ورکړي. نن د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبر په لرلو د جدول په سر کې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلې دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو له بریاو خبرې کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادلی ساعت و اراضی گسترده از وجود طالبا پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همایی شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات راتلو په هدف یوه غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یو مدني فعاله
ما خپل پلار په دې جنگ کې د لاس ورکړې، ما خپل ورور په دې جنگ کې د لاس ورکړې، ما خپل ماما په دې جنگ کې د لاس ورکړې.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د ځکه مایوسه سوی چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم سوی. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستې نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بنده سي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلي چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطح خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلي زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګیت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لاسلیک شوې موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته ویل دوی خپلې حملې کمی کړې دي. د ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 24 ورځې کیږي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ندی سلاسیبی.
با قطر کې بین الافغانی خبری.
سوله راتون که ده هغه سوله چې مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
سیمیتا د زلمی خلیلزاد تازه سفر پاره مو جزئیات واوریدل. خغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو سره خبرې کوي. اخوا په لغمان کې لزګونه میرمنې پرون ټولې شوې وې او په دوحه کې د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره د اصلي مسایلو په اړه باندې خبرې پیل کړي. په لغمان کې راټول شو خو همدارنګه د جګړې په خېلو خواو غږ وکړ چې نور دې د یو بل وژلو لاس واخلي. باز محمد عابد په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اور بند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشرې نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل لکه نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي. نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړې کېږدي.
غونډې
ته ګڼو میرمنو ویناوې واورولي چې یوه پکې ټولنیز فعاله نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لخکې لوغاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلي دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 1.5 سلنه کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی پګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلی 85 سلنه عاملین طالبان او 28 سلنه حکومت پلوي ځواکونه بلل شوی دي. د راپور په اساس 16 سلنه ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو و سلنه داعش وسلوالو او د غراز د و سلنه نورو تلفات عاملین د حکومت نامعلوم مخالف ډلې بلل شوی دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلی 2 سلنه عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوی دي. په یونما کې د بشري حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 13 سلنه ماشومان او 13 سلنه مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9 سلنه کېږي. 14 سلنه هدفي وژنې او 8 سلنه هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش کې نشر سره مور ارجابي های خوده میکنیم و
موږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو خو هغه څه چې زموږ په خاني موندنې خېخ کار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حمله.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور به بنسټه او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالیو پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي تصفیه شوې سیمو ته د بې ځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپله کړي. د وزارت په حواله د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
پتازگی در ولسوالی
نو پورستیو کې د هلمند د ناوی او د نادلی ولسوالی یو زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوه. په دغه ساحو کې طالبان راغون شوي وو. خلک زورول او لدوی باج اخیست. د دوالو لورو په وسلوالو نخته کې تر سلو زیات طالبان مړی یا هم ټپیان شول. د دوی زیات وسلې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. په هلمند په ځنګړي ډول د لخرګاه خر په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. که خدای کول په لخرګا کې به وضعیت عادي شي.
د پوزرت نه دی ویلی چې د پوزي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوزیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بل خو د هلمند والی وایي د پوزي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلاسګونو کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سی وی دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته ویل تصفیه سو سیمه ته د بیځای سویو کورونا یو ستنیدل پیل سی وی دي.
خوشبختی زیاده ده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگو لاسه بې ځای شوي او دوباره خپل کورو خواته تللي دي، خپل کارو کې انشاءالله ځای په ځای کیږي.
د هلمند په ځینو سیمو له دې جملې مرکز لشکرګاه ناوي او نادلي ولسوالیو کې د تلیا میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلولو طالبانو د لشکرګاه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې 10,000 کورنۍ نورو سیمو ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یوې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ټپي شو او د شنبې په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د کشر ورور سا ورکړه. ورسپانې لیکي د 2013 کال پسرلی و چې محمد رضا بهاجري د کابل په لویدیځ کې یو روزنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چکل روخ شو د کانکور آزموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي وروسته بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضاني تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورسپانې په باور رمضاني د شنبې په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې یې تر خاورو لاندې شوې. د دهغو څلوربش قربانیانو له ډلې څخه و چې د دایښ په برید کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیش ون کوي د دایښ بریدونو ته اشاره کوي چې په سیاتي دودي او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه شوانځي مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. کله هم طالبانو ویل دي چې دوی دا برید نه کوي، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبري راخستې چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نورو قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې د کندوز د اوسیدونکو غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمباري پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په چیر په تیر یو کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکی ته چې د افغان، امریکایي یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وشل کیږي یو سر $300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولای شي. د یوشمیر افغان چارواکو او د بشري حقوقو لړډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدل چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان د هوایي بریدونو پر مهال وشل شوي دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو په خبرته حالته پرون د دیر کالونی په یو مدرسې کې 14 شوی و چې الکتر لګا نه کسان پکې وژل شو او تر یو سلو لسو زیات کسان پکې ټپیانو. تازه زینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پېښوره راپور جوړ کړی.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په اخلا د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې روستو د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد اسیم وایي دا محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارې کې صرف 15 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دی، خدا دا چې د فرد ترتیب ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو او هم ته د باډیانی ریسیپشن ویلارچ کې بیا مونږ سره یو مریضانو کې یو چې کم کریټیکل زخمی وو هغه مونږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کم دی په دې دماغ کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي مونږ سره چې کم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه مونږ حیات آباد کې چې کم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویتن د فار نو هلته کې مشکل کړی دی. کوم زخمیان چې دی پاره کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د شلو کالو نه والا ډیر شو کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده، او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده، او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې، نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی، له بیلاروس څخه ووت. د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشي کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شکلیاروف دی ژر تر ژره خوشی شي. د شکلیاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شکلیاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شکلیاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی، نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پوښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شکلیاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه کم دوی اونۍ مخکې ونیول سو. شکلیاروف د خپل مور او پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و، خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاری سیخانوفسکی په نوم سپتولو کې همکاري کړې ده، ځکه یې ونیوه. سیخانوفسکی هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شکلیاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم شمسلا دی که هلمند ولایت لشکرگاه شهر خدا جغام کسی پریتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را غلی سلی پر جنبر بندی شپیه که ده یخ تخ ترسهار پوریش پاته دل تا حکومت هیت مرسه چیزا سرنه که اورور وجه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلری دل تا خلق دیر پازاب دی دیر پا مشکلات که دی باید دغا مشاران چاروا که باید دغا خلقه که توجه و که این شخ بر دی که آغا دی دی تا سینه که دیر سخت جنگ دی او دی خلی سومه تنی کتلای و سلام.
زه حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد و لسوالین خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا لسوالین دا نردی دا لسوالی پوری پام خود ده، او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کدو میکرام سرک دا نشتم غازی آباد ساحه کی خام پروت ده، دا مرید نتر غازی آباد دا لسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی. نو دا غزانه چی مرید را روان شدل که چرا را شاگه دا کما پحالا یا مړی په لارې کې د ټولو لوړکولو چارواکو نه دا هیله ده چې زموږ په دې حکومانې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وفصل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده، همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زکون کې دی هغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید تکر واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي، په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. د یونما مشر دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید دیلی کاپیټلز ته ماته ورکړي. دیلی کاپیټلز د 200 منډو پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یو منډه ورکړه. لشه د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ facebook.com/azadiradio کې ولولای. د پروګرام دویمه برخه پیلو. په دغه برخه کې بل لمړی او راپور له بلخ تاسو ته خبر کو، بیا به ورشو د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام به درته خبر کړو او که وختو یو سندره به هم درته خبره شي. خو لمړی راځو یو راپور ته. یوی شپږشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونه ښځو ته د سالم عاید ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د پخلی کارخونه لري او وایي له سلو ډېرو ښځو ته یې د وړو سوداګریو فعالیتونه برابر کړي او په دې برخه کې روزنه هم ورکړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور رالیږلی او تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام مهیروي.
ما از این شروع کارم دختر خانم ها بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشم گوش کلامو لری پا بلخ که یولا محدود و خزینه سوداگر رو ده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک او کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکر او روزن لپوهنزی فارغ شوه ده. خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک او کلچه پخلی پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه. خو دوه کله وروسته کله چې په بازار کې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابیه بلخی مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که به همراه ما کار میکنن ماشاءالله.
کوم انجونه چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې. نو ما ورته د کار کولو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي.
معنی چې امرای ما کار میکنن
دا وایي چې د کورنۍ د مصارف او د پوره کولو ترڅنګ لس نورونجونو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان درې د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایید منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي راډیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو میرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کومې نجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او له ما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
لنیکه مرغبای دویم چې هتا په بلخ کې د شوز لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې یې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستې. آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګیزه بولي. مجیب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله وسی، ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم د رسولې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایل مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونې نسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي.
دا ازادي رادیو ته پیغام پیژدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې دي بد ناورین حالات مسلمانان دي د کورو څخه یو بل د ځاسمه د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې پر شنه اسمان لاندې شپه تیري نو مرکزی حکومت پر خپلواک مو سره د ځاغ دي چې په اړه نو کې چې د یلمند به واز له خلکو سره بشری کوم کنه وکي او سلام به احترام د ناوی او بسوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعګل همت يم د یلمند ولایت د ګریشل صالح استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري د یلمند په ګریش کولو سالې کې دا څورې مکه جنگونه و لاري بندې چې پر ګریش کولو سالې بیا چې کله سړې ګریش کولو سالې ته لاړ شي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړې ګریې په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان اس چې موږ طالبان نه دمو علاقې و د طالبان هم ملکی خلک یو بیا د 300 روپۍ غواړي. نو د بل مو سندراده چې دا شبکوم کار کوي شه دی اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشل صالح حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکي خلکو د سنگوریانی ګری نو دی وايي دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د دې خدمت په موږ به ښه تیرو د ملکي خلک ګری او د ازادي راځي ته ډیر مننه.
بلې السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده، دلته د فلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي.
حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار هویلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري، نو هیله ده چې دغه جګړه ته نور د پای ټکی کړي. د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله امید دي، دغه مې ورڅخه خواهش دي. دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لښکرګاه و ښار ته راغلي دي، دا زموږ ورونو او زموږ خوندې او زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله امید دي چې دغه خلکو سره مرسته او کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې ای بدبختانو، کوم بختانو، دغه دونې مسلمانانو د چوکۍ دپاره الله سره تباه او برباد مخله ستاسې سره به الله ولالین په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسې بندګان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسې څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرطان نه کوو، یار څو چې مري په وسه ستاسې خپل چوکۍ دپاره وغوندې وژني. الله پاک جل جلاله به ستاسې سره څه وکړي. تاسې به تل په ګرېواني کې شورت ووهئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کارانو ابریدین کو پتر سلام نو مرور تا سمدا پیغام برور دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمانی ستیا و نن راغور دی چې بالا دړم د واره دې سپار کې لکه مو شتي دا غم من تر وسول میراش. نو یو به ملامت کې بسته زنګوي چې زنګل چې ور وخت وچو نن نه ګورې دا مخه وسنه ویلې الله سر وسر باندې دغه نه وایي چې دا ګناه چې مسلم بس دا مخه ته ور وچول د ورځې دا چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وته د من کښ نه کښ نه راځپات دي په یمات د شته وته یو دکان کې مدرې کور پرتی له خدای روي د دې دغه غبن وسو بل څه ده چې په دې دا ایوان چې چوم ته لاله لکه سره د بدر د الله سره چوم نه څه فنان او ستاره د موږ نه څه دې کوم ما ورو د او هغه دا غي سردار د ډاکټران چې وو څوار چې ما څه پر دې لاس چې د وزر کلدار یو ماته چې ما څه چې څه نو خو دا واپی له چې دا وات دغه چې دا وات دغه ته د اندز در شپار در الله در د وو څه لا څه چې په چا لا کنه چې رسل په نه پیدا چې نو دا په اندز در شپار در دا خو مو خاران د کوم خو یو د دغه د عوامل د نارغور دی نو استغفر الله من بخدا شي در په درو بلد من مستری کی بلیا ز خدای تعالی ز قران کوم بلستری کی بلا خپل دغه سم بلد د غلا خپل د ژوند مراد شي دوه مخدم میاش کی بلا د مدي هغه شي مو د دې اختیار د خبر کښته نو څه پاد د شر مو جو ته جو په چی دی په یو کان چې ګرن د څور معنا د ام د خل نه جایز د خل زلم د چم سره کیږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅې وکړي. په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوری اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د دا سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو سره د خپل بریدونه جوړ کړي شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبری باندې کې د چتاسي کې د شي بازي کلاتون عملی دي. دوی خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغله او اکثره دوی په پلو پلچکو د شانه تخریب کړي د خلکو او د عمل منفي ځایونو تخریب او بل اخر امنیتی دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړي، مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
کله جګړې مالی وضعیت او تاوان تر راشو خغل والی د جګړې مالی زیان ساسې له نظر دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته د ذکر طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې وزې د کوره دا خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلې خلک تخ نفرت لري. همدارنګه د خلکو رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو عام ولسې په مینو والو زو درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفا پل پلچکو سړک وران کړه چې تاسو اکسونه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو او اوس خلک تخت بد وړي او په یګی چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي.
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي.
صحیح والی صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نو مری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانه په خلکو په اختیار کې ورکړه. همدې چې نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي هغه دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه او موږ هم یو څه ناس زینو چې دلو دا هم په اختیار کې ورکړه. خیمه هم اوس دغه شوې د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوې دي دوی ته ورکړي بعد سروې سره سم او انجوګانو سره هم خبرې مکړې چې نن موږ په نوم توزیع دلو نن هم توزیع دلو او په دا توزیع به ادامه وکړي ټول ته ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په کډه سره وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم او د غزنی د جمعیت اولیاء عربی او د محسنون څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیماده او انستیتیوټونو په دی او عادي ټایم فانزي په دی ډول تام شروع شوی او څنګه چې متاسف باندې مود سره سم تین څو د جامع او ځکه چې سره سم تین امکان ایس فایل معلومات نه سره کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی نو مود سره وخت غواړم چې مود هغه راغواړی او مود د مو سره دګیو کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان په ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټساپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده په سمه پاله کړي او دا ولس په پوره توګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم. تاسو پیغام پرېږدم. الله تعالی صاحب کوم خبره کړې ده چې کابل شاه کې مجرمین د جته جره ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. دا الله را نه ده کوم مثال صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشو چې دا الله را نه ده کابل یو ملي شهر دی، یو بنفس شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته د تاسو باندې تغلای چې دا د څه نه کیو یو کور خپل په خوشاله دی امور یا ور یا خو یا خپل د کس ته دی باندې خوشاله چغلاوي کی. کاری بوختیا نسته کابل شاه دی چې نشه دی مگر نه پوسی پښکې زیات
زمي شادي په مليون سمه مشکو سي دي کارونه نسته او دې نسته نو باید دا ته باید هلاره پیدا شي نه دا هلاره نه شي په بس سوا سوا سي او څو دغه سي اوس بس نس کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله سب ګر شر کابلان واسي دغه ته زندانو ته یا په مزرګونه کسان زندانو ته واسي دا یو د ګورجې د پاره خساره دی دا تاوان موږ هیوا د پاره هل نه دا چې کاری مختلف دي چې کارم الله تعالی صاحب خپل شخصي کار باندې حکومت د بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیک او د جوړې کې ځانه په کار مصرف شي بیا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې دا څه پکې دی الله ما
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکون کا اوریدونکو ته ما تاسو سلام داله کوم وروزه د غازی آباد ول سوالای د سنړ ولایت نه مډیکانی ول سنړ ولایت کې دا ورته دا پر دې کورونه ولې او جنگ دې یو ځینه کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په سیډانګی راغلي عوام غیر حق مسلمانان لای کار کړی دا دې کورونه او شپ کورونه ګولې ورګره ما شومان څو دا ته وښه هیڅوک خبر نه کوي موږ راځو جمهور ته دا پیغام ضروره دې دې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بنت مجبور شي.
السلام علیکم. زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 باغ 28 باغ په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپنا نا اسمان لاندې درسونه وي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ دا اواز لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه مخدلا خبر کوم د کانینا د غارې امکارم ته سلامونه مې چې هلې بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیزی د پاکستان حروف سے ان ورغلې هم ته په خدای باور کو چې 1000 روپۍ را نوښتې او اوس نو ولې ته تراله مو وال مې ته کې غواړم یمن دې یو اسما سره مداخله چې د غزیزی چې ختم کی قایې غم خو دې ته دې دا اوس نو چې 1000 روپۍ ما نه غوښتلې او دا دې زړه کړه خلنه لګېدو ازادي راډیو ان کارکون ته نه راغلې را پیغام نن یو شر کی او سلام
مله. السلام علیکم. زه غواړم دا مې دې نو پیسې ولې نه ورکړي دا کار کې چې نه جوړ کړي.
بله السلام علیکم. د ټولو یو ځای هم د ورکز ولا هم اړیکه در سره نیولې دا ازادي راډیو کارکون کې هغه دین کې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ریسته سلامونه څخه جمهوری ریاست ته چې د مرزاتی معاهده سره د کومک په هکله باندې کومه طرحه استول شوې وه خو متاسفانه د هغې هېڅ قول نه معلومېږي چې د هغې څه حال شو نو په دې اړه باندې په چارواکو باندې ستاسو د رادیو له لارې غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کړي او د مرزاتی معاهدینو مشکلاتو ته
السلام علیکم. زره کندال سره پیرامات د سره د بولدک سره د ګمبر یو متقاعد محمود محرمه زما خو د تکازاده د چزې یو تکاوس محمود یم د ولادت په دماغ کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تکاوت پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره موږ په هیڅ موجود دي موږ ما دا راځي چې ما دا تکاو په هیڅ ما ته پرې وځي راکی زه نه غواړم چې زه په کال کې یو ورځ دی ما ته دا تکاو په هیڅ چې اچا زره یا نیو زره یا به یو لکه ونه کیږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کیږي او تکاو په هیڅ دا دغه د پاره دولت ګرځي چې هغه د دې تکاوتي او پريوزه ورکه واغ دا غوښته د یو استفاده وکي یا به یو کور جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار وکي خپل روزمره ژوند د سخت پر سوي اما دا یو لکه واني اچا زره یا نیوزره یا دا چې مشترکې دا دغه پیسې نه چې د سړی گزارنه پکې نو زما خو هیڅ دغه دی چې موږ خپلې پیسې دي موږ څه پر یوه ځای ده کې موږ خیر دولت ته بوجېدې څه نه غواړو دا خو زموږ پیسې د ده سره امانت پرسی دي راک څه زما پیسې ولې ما ته په کښت راکوي سرګردانه مام تقاوت مامورین ګرځه سرګردانه یوه ورځ رئیس نه وي یوه ورځ امضا نه کېږي یوه ورځ مجلس وي یوه ورځ جلسه ده یوه ورځ چیشتی نو دا څه ضرورت وي وغونیمو اردو لارو ته چې پر اردو لارو باندې موږ سره د خپلې پیسې راکړي خو زموږ پیسې ستاسو امانت پرتې دي موجودې په پخوا کې دي راسې ګرځولي دي بس رایه که په دې کې نو بیا څه مشکل دی چې ته ماته بیا دا دې بیا دغه کړي دي چې بس والا په کال کښې یو وارې در کوو ولې پر یوه ځای نه ورکوي لکه په نورو دنیا کښې دا نور کارونه چې د نورو خارجانو په اجازه کوي نو دا بیا ولې نه کوي خو په امریکا کښې په جرمني کښې په فرانسه کښې په پاکستان کښې په دې نژې پاکستان کښې دا دغه قانون شته چې دا پیسې پر یوه ځای ورکوي او بل قانوني غوښتنه مې هم دا ده چې ته په افغانستان چې د افغانستان بانک مامورینو ته پر یوه ځای پیسې ورکوي دا بیا ولې دا بیا څه رقم کار دی ولاړ خبره یم بانک مامور ته پر یوه ځای تقاوت ورکوي او نور مامورینو ته بیا نو په کښتو یې راکوي دا ولې د میریو دغه چلند ولې زموږ سره کوي هر سړی به ارام شي هر مامور به ارام شي هر یو مشکل به پره به شي یو کار به پ وشي بیا په دې مابین د جریان کښې د دې ژوند یو سړی مړ کېږي هغه ورثه نه لري چې بیا پسې ولاړ شي بیا وسیقه جوړه کړي شري بیا به کابل ته بیا ځي دا څونې اوږده لار ده د خدای لوی دي دا دونې کارونه ګرده پر خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونې اولا د وختو څخه بس هغه سلسله پاته ده اولا پاته ده اولا پاته ده ستاسو راډیو څخه مې دا خواهش دی چې دغه مربوطه مسؤولینو سره د تقاوت دغه یو پرېکړه یو کاچې پرېکړه پر دې باندې وکړي دغه زخې خپله په دا رقم دا پیسې نه غواړم وسلام
ډېره مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو خپل پیغام رسولی وو دا دې موږ هم په امانت درته خپور کړي هیله ده چې ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه اړوندو مسؤولینو هم اورېدلي وي او د خبرې لپاره یې هڅې وکړي مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي همکاري کوي کور یې ودان او ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه رسولي وه د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا Oh, چپا دا زمان دیدا چپا الا چپا دا زمان بندے دا.